ټکر کې ده. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوي اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویلې دي نه دي عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپای ټولنې د 15 هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا وبشت کلنه پیلوټه د متحد ایالاتو له لوري د هغو 143 روزل شوی پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تیره میاشت تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یوه ډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکۍ او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ ل ازادي رادیو ناوړی رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبري کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې هله چې لبش پړې روغتیا څخه برخمن وو سید روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام سینه بغل صابندي ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیره بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زای په فایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې ده. ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیره شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډیره ډیره مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډیره فعالېږي خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه زوکار نزله همدارنګه بعضی بکتریاوی نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د تروخه تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه فار یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوید مرز د لپاره یو غوید شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را مې سکیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغي څخه ځان وساتي غوی معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري. دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود یې غوي سره مخابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پور تلاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمن زوري خو استراحت کول او ګرم آیت اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګانې مسکنه دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه ته نه پوسی کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افاته چې یغته د تروخ تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک اوبستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخ تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې شم کې ځان وساتي او چې ته ونساتي معمولا کیدل شي چې د غواپاتو سره او انتاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونست کانتاناتی دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوونی ورته وای چې د سګو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنه ولکم زموږ تماس نیولای
هلمند يم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایس تبه ده چې یو دم پر سړی راوړی تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره ستا تبه ستا نه ټوخ زکام ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه او د بدن دردونه وسره ستا دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې څه باسم په تبابت کې اصل دا چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې طبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ ووسی د هغه مرز اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکی اراز ولایم رامنځته هغه ټول بیا لمنځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پریخي دا نور څه مخته تهونل څه خالي وته ودا نو دا غته به پر نه پویږه مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تب رامنځته کیږي ځکه تب مرز نه ده په خپل ذات کې تب اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصيه ده چې باید دغه تب اساسي علت پیدا شي چې دا تب مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقه تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تب پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځه علت لمنځه لاړ شي نو تب بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملي صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر پښتونخوا لري په نامه اړیکې نیولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضي به احتیاطي کوي هغه دا چې یو دم مثلا یو ګرم کوټه وي او لېغنه یو دم د ووږي مثلا د سر ضرورت په اساس یا دا شی ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې د غلاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا نراسي یا ورسوي یا موسمه شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د غلاسونه ورته نشي مثال ته ودی یو شیشه باندې ته ودی ګرمۍ آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لن نظر راکړي دا د ماډي پوښتنې جواب راکړي نور څه وخت وړاندې
دا زرمالو صاحب ډېرې تخنیکی مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړی هوا سره ځان مخامخ نه کی نو دا څه نه وکی چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي د غین وروسته کچیرته د وجود دفاعي سیستم کمزور وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه د نزدي د افاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کارتنه د موخې نه استفاده کوي او غوی فعالیږي او بل خوارز دي شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کی تر څو چې وسه شي او بیا که چیرې ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نشي چې د ګرم ځینه یخ چې تلاک په تدریجي ډول سره اول کې باید ځان انسان اندازه د ډیر ګرم محیط نه یو داسې محیط چې هلته ډیر زیات ګرم نه وي داسې محیط سره چې دغه نور سره په تدریجي ډول سره بیا که یخ چې هم چې پروا نه کی خو یو دم باید د ګرم ځینه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا او ریسک فاکتور ده د سوري تنفسي امراض کغه په خاني مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوالو د پر زمينه مسته ډول شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پخي یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي چې هغه د یخ سوختګي وای نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي که پخي په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن کې مخامخ کیږي په همدې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور ورکی ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوږي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونی وي ته په کې وي چې د سره مخامخ شوی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه کچیر د یخ سره مخامخ شوی په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس ته خجلګری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو به اماغه درګونو کلاس کې وي دا مشکلات سیمه شره او کول دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړی هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض ترسره کوي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید اماغه انرژیک یا مسکنه دواګانې واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوانه د ترسره کوي مزمن امراض نو لري لکه نفسنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کوي یا مثلا د ترخه تنفسي مزمنه امراض چې غته سی او پی ډي وایي چې دغه د ترخه تنفسي ماجرا کاغه د ترخه تنفسي اولوي برخه ده که سفلي برخه ده دغه ماجرا او قصبات دغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات را منځ کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوشې سره به بلغم وي د بلغم رنگ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د ایگزاسربیشن دي افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی ده نو دلته دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدید سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټری والیوم د شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي به تنفسي مشکلات یې سي په خیم خو سي سترتیا هم خو سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته شوی او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه را منځ کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اوریدل کیږي چې د تبابت کې ویزنګ وایي نو کچیرته په او حالت یو باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګه کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او که چیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې افات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د لپاره یغه په مقابل کې چکو انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک باید بیا مریض ته شروع شي دغه نور د واګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي بیا حل شي
مننه کور ودان یو اوریدون کړي مصرف ډیر پکېږي چې لزینې ټلیفون کړي دا برا واخلو مهرباني ځان رو پیژنې
ورته محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام یا زادي را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کین لغمان
هم در سره پرمنده خره الله صبح چې ډیر انتظار وېست مهرباني سپختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب نو کومه پختنه راځي اوس خو زما د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کیو که کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک درته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بے وسی نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اتلون کې کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناست خلکو تواصل کې سنستانه پسکی دا غمی پختنه ده
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیر تخنیکی او مسلکی پختنه وکوله ټول هغه څوک چې هغه د تروس تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په تبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي نو دغه دود لوګای اتر سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د تا الرجن مواد وای الرجن دا معنی چې دغه د تروقي تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانی د تروقي تنفسي ستونزې ولري دی غوي د شدت سبب کیږي او کچیرته څوک ونه لري دغه شهرونو استفاده کوي معمولا غوي بیا وروسته د سلوک کلنی په دوس کلنی نه وروسته دوی د تروقي تنفسي په امراضو باندې اخته کوي چې د تروقي تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د تروقي تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض دیغو اساسي اله سیګریټ څکول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې الته ګار ډوړه لوګای دا شای ډیر وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته د وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایټروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي نو دا شایان ټول هغه څه دي چې د تروق تنفسي مزمنو امراض سبب کیږي او که څوک کې فون لري دغه په نسبت د تروق تنفسي د امراض سبب کیږي د قلبي امراض سبب کیږي او همدارنګه د تروق تنفسي د سرطاني امراض سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي نو په دې اساس باندې چې چیرته ټول هغه څه د خبرونه اوري یوګي به ډیر زیات کوشش وکړي چې چیرته په خپل په کور کې داسې څه کولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري کبوخاري وي ک مثلا کوم بدل شي چې هغه اوتاق ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق باید ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي که چیرته مریض وي او که چیرته څوک مریض وي هغه باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډ وکړي که چیرته ونه کې نو پایده کې دوی صحت سره مستقیما رابطه لري او مستقیما دوی په نسبت باندې د تروق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدل شي
مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وايي پلانې سکرونی ولای دی دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنه استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرونه استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مون اوکساید په نامه یو غاز ده دا ډیر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کې به شکل ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او د غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق لده دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه چې کچیر د شفاخانه ته په وختونه رسیږي او دوی ته بیرته په کافی اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي، نو دوی حتمی خپل ژوند د ژوندۍ د لاسه ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي، نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلی وي که هغه مثلا بخاري وي، هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغال او دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي، باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د تروخو تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري، هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده، باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي که هلته مثلا بخاري هم وي، چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، دغه باید ورسی یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته ور اچوي نو بخاري خو تابن لوګای ورکوي، نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري، نفسنګي لري، تر څو چې بخاري نه یې صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سیګرټ ونه څکوي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي، هغه دغه مرض لا هم شي تشدیدوي او مرض اراز ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شی ده، وژونکي شی ده، که چیرته د دې په مقابل کې عادي به تفاوتي وشي، بخاري لیک شي، یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په دغه اتاق اوسیږي، نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګی ورکی ښه صاف شوی نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي، او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي، او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي، زغال دود لوګی ورکی، نو هغه کاربن مون وکړه چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص کېږي، او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي، نو دغه اشخاص د خپل ژوند د ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي، او دغه سپارښتنې چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي، دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قره باغ ولسوالۍ مېړکنې. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وه، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري، ایا دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشتې کې دوا یې نه درا کړې، دغه دته څه دوا موا مرې نور څه شې داسې شته چې ورته وایخلم که وای نخلم؟ او بل دغه سری میاشتې دغه کم د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي، دغه پاره کې معلومات غوښتل، دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري، دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړي کله دغه څوک شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که دغه عملیات نه کیږي مینه د کور کې دغه ته کم تداوی سره رقم د سیمونګر سره کومه دوا دی ته ورکو، که ورې نه کو چې دوی ته فائدہ ورسېږي خو ته دوا موا ماته نه لیکلې مال دغه پاره معلومات وښتو.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنې مو اوریدلې، پښتنې باندې پوه شولې، مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب؟ نه مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
که څه هم غږ موسم نه اوریدل کیږي، خو اوس اوریدل کیږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
دا پوښتنه مې زموږ ده چې دا موږ په حضور کې دردي تبه ټوخی دا لدې مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درنل څه دي چې واخلي دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار قرارت کړي؟
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول د نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولی، کوم مریض لري د زړه سورای لري، نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې دا باید معلوم شي کوم نه وسورای ده، ای اس ډی ده، وی اس ډی ده، ټیټرالوجي افلوټ ده، نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي، ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې نه، یعنی د پښو د خوانه او د سر د خوانه ناپاکه وینه، ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي، کاربن ډای اکساید زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي، دا ښي طرف د زړه ته راځي. ښي طرف د زړه ته چې کله راځي، بیا د ښي طرف د زړه ته دغه وینه ځي سږو ته، سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي. کله چې دا وینه باندې اکسیجن نصب شو، بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله، بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي، د بدن ټول ارګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول اعصابو ته دغه پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایي مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي. کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله، دا سوای د زړه دمانه، دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سوای ده، د دواړو بوتیناتو، زړه د بوتیناتو ترمنځ سوای ده. نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توریږي، دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي، دغه مریضان هم چې کله کوند کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، په زمي کې چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي. اساسي تدابیر چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي، هغه سوري باید بند شي، پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي ده، سره ګډيږي، پاک او ناپاک وینه سره ګډيږي، په دې کې د مریضانو څخه دغه ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید د دولتي حکام سره، وزارت صحت امیر سره، د سری مش دغه سره چې دا خپله دغه خو د پروسه موجوده وي، یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د هغه عملیات کې، یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرې اساسي تدابیر غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي، هغه ملمه کوي، دغه په رابطه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپله پروسه کله شروع کوي، او دوای د پرسر دومره دوای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي، د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي، میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي، په دې وخت کې باید مریض ژوندۍ وي چې هغه په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوري، دغه تکلیف نور هم زیاتېږي، ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي. نو په دې اساس باندې دا زموږ توصیه ده، تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده، نو باید دغه مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوای بند شي، او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي. که چیرې دا کارونه کې به نور څو سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورکول
شي.
او دا بل د چې څوک ته ولري ټوخای ولري سردردي ولري، د درملنه کې چیرته دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي او د پاره خپل خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده، ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي، ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري، یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی دي علت وایرس وي، وایرس په سببت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید میات واخلي، او مریض باید د درد مرده وشي، د بلشي د لپاره باید اوغوي دغه د مسکن د درد واګان واخلي، او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو، دا سنور، دا باید واخلي، ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي، دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاری وي، بخاری باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صافه کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایچ یک انیک چې دغه دي، د واکسینو څخه هغه کړي، د وجود دفاعي سیستم پورته ته بوزي نو که ګرم آیات باید واخلي نو که چیر دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي نو دغه د موقع پرس انتاناتو ته به زمينه مثلا نه مفيده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخلانه روغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په